ونه غوښتل چې نشر سي مال خدای نه خاصه د سینس چې زما زحمت په وبو لا هوسي که څه هم د ماشومان هغه یو د کارټوني د غشن عکسونه و بیا می په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زغه نشر کوم مال کزه یوازې یو عنوان د سی بل رقم می دا د دې سبب نشي چې زما ګرد کتاب دی لغوسي او نشر دی نسې دلته چې موږ کتاب نشرو یو بار به موږ اجازه اخلو بس لاغه څه نشریږي یو بار دوی دا کتاب ګوري نو په دغه می ونه غوښتل چې زه د سی او دغه موضوع انتخاب کما چې یعنی دیوا د حالات سره دی په ټکر کې اوسي.
بله دارت وای چې راتلونکی پلان څه ده؟ نور به خپلې لیکوالۍ ته دوام ورکوي، کتابونه به لیکي او که لیکي یوازې ماشومانو ته یې لیکي که په نورو برخو کې هم علاقه لري؟
د ماشومان لپاره نور کتابونه هم له خیر سره په نیت کې مې دي چې ویلیکم بله بڼه کتابونه له خیر سره راتلونکي کې. او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ کلتور د ښځو چې یعنی د دوی هغه پخوانی مثلا لښتې وې ګوتمې پیزوان چارګل په دغه باندې لیکنې مې هم کړې دي، ډېرې لیکنې مې دي ما بعضو سایټو کې نشر شوي دي خو وخت مې دونې نه دی پیدا کړی چې زه هغه لیکنې راټولې کړم یو کتاب ورڅخه چاپ کړم. نو ما ویل چې تر هغه دا د ماشومانو کتابونه شي چې زه چاپ کړم نو هغه له خیر سره په راتلونکي کې کچیر وخت مې پیدا کړي حتما ان شاء الله زه به یو کتاب چاپوم د افغانستان د شوزو پر مثلا ګودر مې پښکې معرفي کړای دی چې سره کوم شسی ګودر ته ځي یا هم مثلا یو شزه ده په بده کې ورکوي دا بیا په خپل د خسر په کور کې کوم ستونزې د دې ورسره مخامخ کیږي. د افغانستان نور دغه فرهنګونه د شوزو مربوط هغه مې راخستلې دي لیکنې مې پر کړې دي خو تر اوسه مې د سیراټو لیکړې نه دي.
په دغه لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلې چا تشویق کړی؟ آیا د کورنۍ لخوا تاسو سره مرسته وه، خورلانې وې، دوستان وه، چا وهڅولې سره لدې چې خپله تلاش وکړه چې یو څه ولیکي؟ د نورو رول څومره و په دې کې؟
زه شکر په یو داسې کورنۍ کې زېږېدلې یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نخواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه مانه کې ما نور هم تشویقوي. خپله ورور مې ډېر مې تشویقوي او زه یوازینی شاید زما په نیز زما ورورې چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی هغه ماته داسې نه وایي زه ستا ته فکر کوم ته زما ورورې ډېر مې یعنی تشویقوي او کار ته زه خپله دندې ته که زه خپل په یعنی کله زړه تورې سم چې زه نور نه ځم دندې ته زما ورور دی چې ما تشویقوي چې ته باید د افغان ښځو لپاره کار وکړې. او خویندې مې دي، یوه خور مې ډېره راسره کومک کوي او بل مورجانه مې یعنی بې نهایت زما خپل د مور یعنی چې د درس او سره ډېر شوق لري. کله چې کتاب یعنی په لاس کې زما مور زما سره وګوري چې بیخي ګرده دنیا مور واخلي زما مور ماته نه وایي چې کتاب پرېږده هلته ولاړ سه یو کار دی. هره ورځ چې زه د خوب راکښېنم زما مور ماته وایي چې تا ماښام مطالعه ونه کړه یا تا سره کتاب نه و پر ځای دې ټلیفون درسره و. یعنی ډېر مې تشویقوي، خپل خپلوان مې هم ډېر تشویقوي، خوشحاله کېږي کله چې زما کتاب چاپ سي، میهمانۍ راته کوي او مبارکیانې راستوي. بیا نور دوستان، همکاران، ملګري دا وي هم تشویقوي.
بله، که په دې خبرې وکړې چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړې دي، په کومه برخه کې مو کړې دي؟
ما تر دولسمه چې مې درس وویل بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل. بیا مې د مور ډېر ارمان و چې زه باید ډاکټره سم. نو اول سمستر مې و نو متاسفانه نور پوهنتونونه بند سوه. نو اوس هم آنلاین زده کړې کوم، ژبې زده کوم، خو پوهنتون مې تر اوسه نه دی شروع کړی. ما ول یوار دا ژبې زده کړم، پس لاغه څخه بیا زه غواړم چې نور خارجي پوهنتونونو کې زده کړې وکړم.
که درته وایي چې هغه کسان چې دوی کولی سي یو څه ولیکي، مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی په نجونو او میرمنو باندې، یا دا د اقتصادي ستونزې لري، یا دا د کوم څوک نشته چې دوی وهڅوي، مګر دوی قلم لري، دوی ته به د تاسو ویل څه وي، څنګه له خپل استعداد نه استفاده وکړي؟
مننه. زه وایم شاید زما څخه ډېر خلک ستونزې ونه لري، که څه هم اوس شکر الحمدلله زما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی، ښه دی، خو یو داسې وخت و چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه درلودلې. په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول به بیرته به مرته ور کول زما یو پنسل واسه نه دروشل خو شکر الحمدلله ز د نور ماشومان سره د کتابونو مرسته هم کوم تر ډیره اوس د کتابونو چې زما دی زی زابل کندهار هلمند ننګرهار میدان وردګ دی زایو ته زی ماشومان ته ډالی کوم کوچنی ماشومان چې دی دیو ته زی ډالی کوم یعنی ز وایم پیسې ز نه زنی غواړم که څه هم خپل پیسې پرتللې دي کلامي کتابچې ز همیشه یعنی د نور ماشومان سره مرسته کوم خو که موږ هوډ او هدف ولرو حتمن موږ ورسیږو کاغه نن دې که سبا یا بل سبا حتمن ورسیږو موږ باید تر شا نسو که وزه په کور کې کښېنم وایم چې زه خو اقتصاد می خراب دی زه نسم کولی چې یو څه ولیکم شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو کنه دا بل چاته وغواړو په دې ونه شرمېږو چې موږ یو چاته وای چې ما ته یو قلم واخه چې زه غواړم یو څه ولیکم نه که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې کاغه ټولنې ته یو ښه کتاب وي بل ورځ بیرته هغه کتاب لورنځی ستا څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپو درته خوب تا ته پیسې درکو په مقابل کې یعنی موږ باید په دې ونه شرمېږو چې زما اقتصاد خراب دی زه نسم کولی په کور کې کښېنم رواني حالات مې تر بد بدتره سي نو زما ټولو خویندو ته ټولو افغانانو ته دا سپارښتنه ده یو کوچنی چې دوی باید تر شا نسي موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته شاید اقتصادي وضعیت یې د هغو هېوادونو تر موږ بدتره وو خو دوی هڅه او کوشش وکړه دغه ځای ته راورسېدله نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو که موږ قلم کښېښو دی دې ته موږ مجبور کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو د نورو هېوادونو ټوپکونه راواخلو خپل پر ورور یې ونیسو
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
قربان سم خورک
فتانه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي وای اوس چې افغان میرمنې لګنو بندیزونو سره مخ دي د هر یو چې ولیکي او د امنیتی ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مسار ډول خبرې کړي یا هم اوس ولیکي بیا چې زمينه برابر شوه نشر کړي کومې باندې ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پانو کې به ثبت شي په دې کار سره به لوی خو راتلونکي نسلونه په دې پوښي چې افغان ښځې څومره غښتلي او د لوړې ارادې څښتنې دي بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي میرمن ژوند وایي چې د خپل ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیلې دواړه لاسه ورنکړي اغلی فاطمه د خپلو خبرو په پایل کې د فاطمه ملکزی چې مخکې موې مرکه واوریدله هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي
کوم د خو ډېر رښتیا د کوچنیانو لپاره د نجونو لپاره ډېر مفید دی ځکه چې نجونې څه دي په دې اوس وخت کې وزګارې دي تعلیم دی شنه بندې دي نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلي نه سي ټولنې ته کار وکړي دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلې سي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو موږ هسې لاستر ځانې نه ولو ناست دي زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې هم ویلي ولو په نورو غو کې سي خبرو کې سي د نجونو د میرمنو لپاره هغسې افغانستان نجونو لپاره مې مجله راایستلې د هغوی کارونه مخته وړم د نجونو لیکنې راټولوم ترېنه راخلم هغیو ته ایډیټوم او کار باندې کوم کومې لیکنې سي سمینه ای دې لپاره سنجونې میرمنې کوم ځنی وضعیت کې دی نه ایلې نه سي او دوی ته کوم فشارونه سي په دوی کې هغه دوی ته نور مشکلات نه پیدا او بلې دوی وخت نه سي ضایع سي دوی اوسني وخت کې سي دوی دغه وختونه بې جای ولاړ نه سي یو لپاره مجله تنظیموم، دغه درېمه ګڼه د دوه ګڼې موږ مخکې خبرې کړې، په درېمه ګڼه باندې اوس موږ کار کوو.
یو شمېر ځوانې نجونې او مېرمنې سره له دې چې دوی په دې پوهېږي چې کولی سي یو څه ولیکي، استعداد لري، مګر افغانستان کې اوسنی راغلی وضعیت دوی ډېرې ځوروي. دوی یو ډول په خپل ځان باندې بې اعتماده کړي دي، البته ځینې خیمه دوی ته تاسو څه وایئ چې دغسې د فاطمې په څېر راپورت سي یو څه ولیکي؟
دوی دې نه ناهیلي کېږي، کله چې دوی په ځان کې استعداد لري دوی دې اقدام وکړي. دې دا نه ګوري چې زما په لیکلو کې څه دي څه نه دي، د کمی احساس دې نه کوي، ځکه چې دلته موږ نه ته ناسي داسې کسان لرو چې هغه به موږ ته څه را ونه ښایي. نو دوی کولی سي چې داسې کسانو ته خپلې لیکنې ورمخته کړي چې هغه یې ور وښایي. اوس لیکوالان ټول هغه که نارینه دي که ښځینه دي، هغه که بهر دي یا که په وطن کې دي، کوم څه استعدادونه لرو، نو هغه له داسې نجونو سره هر کله کومک کړی ده. او ځکه اول سر چې موږ لیکنو ته راتلم، له ما سره خپل هم داسې کسانو کومک کړی ده. نو زه دوی ته وایم چې هغه کسانو ته دې خپلې لیکنې وړاندې کړي، خو دوی دې ناهیلي کېږي نه، د دوی استعداد په هم رشتو کې او بل خدای پاک حق ځای کوونکی نه ده. یو ورځ به اتمن د دوی د عظمت رنګونه راوړي.
بله، تاسو هم د یوه لیکواله یاستئ چې ګڼ شمېر لیکنې لرئ. کله چې په دا ډول سختو شرایطو کې یو څوک یو مطلب لیکي، یو کتاب لیکي، خپله څومره د خوښۍ اس کوي، خپله څومره په ځان باور پیدا کوي؟
داسې یو حالت کې واقعا هم لیکل انسان ته یو خوشحالي ورکوي او یو مصروفیت ته درته، کله چې ته په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې وینې او هغه د قلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکي، دا واقعا هم انسان هم خوشحاله کوي، هم د مصروف ساتي او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي. د ښځو لپاره د هغو په دغسې حالت کې د هغو غږ اوچتوي، دا واقعا هم خوشحاله کوونکی ایسته، ډېر خوشحاله کوونکی.
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي، هغه د دوی اوسنی وضعیت ده. خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري، کتابونه هم بیا له خپل نظر نه تیروي، نو اکثره لیکوالې مېرمنې دې ته زړه نسي کولی چې د ښځو اوسنی حالت انځور کړي. په دې هکله څه وایې؟ آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دي په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي؟ خپل څه پلان ورته لري؟ آیا خپل دا مسایل لیکي کوم چې اوس په افغانستان کې لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي؟
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پتن موږ چاپ کړو. اوس لپاره رسنۍ دي په آنلاین ډول په بل ډول، دا زه مهمه نه ګڼم چې کله موږ یو څه ولیکو هغه دې د پتن موږ په کتابي بڼه راوباس. موږ کولی شو له نورو طریقو خپاره کړو تر څو خپل ژغ اوچت کړو. هندا شاید دا وخت داسې پاتې نه شي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو، ځکه چې موږ په همدې د دې سي هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو هم نه دي. نو وخت بدلون کوي، باید ناهیلي نه سي، دمه ورکړي، خپل لیکنې سي حقیقت دي باید ولیکل سي او آینده کې له نورو لارو نه خپاره سي او آینده کې چاپ سي. کله سي دوی ته وکولی سي زمینه مساعد سي، باید ټیکې په ټیکې باندې ولیکل سي سي او آینده دپاره چاپ سي. د اوس دپاره باید داسې یو څه ونه کړي سي ژوند په خطر کې واچي، خو په دې طریقو لارې د خپرولو لارې نورسته.
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکل سي؟ د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یوه لیکواله دا لیکي، څومره به په منځ کې توپیر وي؟
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو، کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغه سره موږ تاریخ لیکو، نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې په هغه تاریخ باندې کله وخت وضعیت داسې و یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده، نو هغه د آینده لپاره مې الهام بخښونکی ده، ځکه د آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو چې په هغه وضعیت کې ژوند کاوه دوی دغه لیکل کړي دي، نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو ښه هغه ده.
خپله څه پلان لري خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي؟
پلو لیکنو ته انشاءالله سوم ځوند دي، زه به ادامه ورکوم او لا به هم پراخوم. اوس چې کوم موږ دومره نه یو، او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو، خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکوو. څه چې ځوند دي موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو، هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو. دا زما هیله ده وکولای سم دی خپل ټولنې ستونزې انځور ذکرم.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
ستاسو نوم مننه، تاسو ژوندۍ سلام.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخواله د شیر په قالب کې رانغړي. حضرت بلال ولی زاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شیر په ژبه وایي:
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په وس کې نسته، نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسوو، تر څو خلک متوجه سي، له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو وایم: مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې. هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د مرګي اوازې دي په دې ښار کې، د خوخی خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې. تور وختان دي پکې سپین شو بارکزیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د ښځو د حقوق د خپل اندې کولو په مناسبت باید زه سو خبرې وکم چې د دوی غږ مونږ پورته نه کو، د انساني مسؤلیت ده. که چېرته دغه غږ مونږ پورته نه کو، نو څوک به دغه غږ پورته کړي؟ تر څو به چوپ پاتې یو، تر څو به ظلم زغمو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له وسه چې هر څه وي مونږ یې کوو. که شاعران وي د شعر په ژبه لیکي، زه خپله هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر ستم ظلم چې مونږ وینو، د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شیر په ژبه او چوکاټ کې برابر وي.
د افغانستان په اوسنی حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټولې لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامداره توګه لیکل، هغه که په هره برخه کې وي، د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی؟ دا پوښتنه مو له افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یو لار چې هغه باید څرګند کړي هنر او ادبیات دي. همدې لپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړي دي، د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. نو اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دوره زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې غوښتنې مینې او کرکې دواړه سرګندولی شي همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ خپراوي امکانات ډیر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کیږي. او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تیره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي، که په ناول کې دي، که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یوه خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هې چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسي ساعت د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو کوانتم نمبر تشریح کړي. نه خون کې به واورو چې کوانتم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانتم نمبر دی چې د ان په ټولو سره هم شودل کیږي. دا کوانتم نمبر د الکترونیو ورځي جسامت د اتوم شعاع او د الکترونونو انرژي کې سویت هسته په پرتله په بیلابیل کشرونو کې راشي چې ان یې مساوي کیږي د یو څخه تر اوو پورې او د انګلیسي په غټو تورو سره شودل کیږي کې ال ام ان او پی کیو تورو سره شودل کیږي. فرعي کوانتم نمبر دا کوانتم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په یو اصلي سویه کې د فرعي سویو شمېر راشي. فرعي کوانتم ته اوربیتالي کوانتم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره شودل کیږي چې د اوربیتالونو نوم د اس پی ډي اف جی اچ په توري سره شودل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال د پی اوربیتال او د ډي اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوي د اوربیتالونو د الکترونی ورځي بنی یا په دې شکلو سره وي. د دې د سوي د اوربیتالونو د الکترونی ورځي بنی هم په دا شکلونو سره وي. د اس د اوربیتال د چوبیزي په شکل ځانته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دی چې دا شکل ځانته غوره کوي. د ډي اوربیتال دی چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانٹم نمبر د ایم ایل په تھوري سره هم شودل کیږي. دا کوانٹم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نوع اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانٹم نمبر لاندې قیمتونه اخستلای شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په دلوتلو سره 2000 ال جمع یو سره چې د فری کو مکناتیسی کوانٹم نمبر ځانته یو درې پنځه وو قیمتونه اخستلای شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم شودل کیږي. وایي د سپین کلمه چې د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر د فری کوانټم نمبر مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې شودل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واړه کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونه فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وای د هغوی د سپین د دې کیمنونو مجموعه عظیمی وي. یا په بل لبر الکترونونو د فری سوي اوربیتالونو لومړی وای په تاکا شکل او هم جهت سپین سره ټکی خو کچی زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالف جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانه د دې د کړل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات ول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بل لکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم، عناصر انرژي کې سوي شو د سوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره د کوي هم جهت ډول سره. کله چې د الکترونونو شمېر زیات وي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فشکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تا لومړی په تاکه هم جهت ډول سره ال اوربیتالونه ټکوي. بیا کله چې شمېر زیات سو په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانه ټکوي. دا یې ځینې نور مثالونه دي. کل چې کوفسکی قاعده وایي وي الکترونونه لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کېږي چې د اصلي ان او فوري ان کوانټم نمبرونه عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنی په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت یې دوه دي او د اس اوربیتال کې دي چې د ال قیمت یې صفر. دا چې کله جمع شي نو دوه کېږي. همدارنګه پی د وینو چې دا وایي وي د دې او مجموع قیمتونه یو د بل څخه کوچنی وي لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کېږي. او کچیر د دوه یاسو سویو ای ان جمع یو مساوی وي او په دې صورت کې د هغو سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه د کیږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي. په دې شکل کې بیا د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره د کیږي لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فوري کوانټم نمبر یې درې دی. نو کله چې تاسو جمع کې اوه کیږي یعنی په دې کې بیا د دې قیمتونه یا مساوی او همدارنګه د ان کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي. د اصلي فوري انرژي سوي د کچ فوکس قاعده پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس دوه څخه یعنی د لومړي اصلي سوي دي چې کې ال ام ان او پی کیو همدارنګه آروم پکې شامل او فوري سوي مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پی پنځه اف. په دې شکل سره دا ان خپل چې انرژي کې سوي ډکوي یعنی لکه څنګه چې وکټورونه د خاطه د تللی دي. په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکي.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خون کې ځینې قاعدې هم مخته وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلچوفسکي قاعده و.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خوونکی راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د خوونکی په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ دو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز څه پیژنه؟ په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کلسترلي دي. د پاڼې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري. داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پاڼې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تیریږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کرښې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بېلابېلو برخو کې کارول کېږي. دا عنصرونه د بېلابېلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښتناک رول لوبوي. د بېلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګه غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې د کیمیاوي عناصر ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوه ګونی یعنی امفوټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفوټریک خواص لري د پیریډیک چلول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. که چیرې په مرکبونو کې د مثبت اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت له ځانه ښودل دي او ارجاع کوونکي دي. د بېلګې په ډول د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصر له ډولونو څخه یو عنصر دی. که چیرې دا عنصر په مرکبونو کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځانه څخه ښکاره کوي. نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځانه فلزي خاصیت راشي لکه ویل کلیو سره ارجاعي او د قوي تیزاب سره اکسیجن کون کی خاصیت لزان څخه ښکارا کوي. د شبو فلزونو عناصر میل لري چې له نور عناصر سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیټونه یې جوړول او چې اکسیټونه یې بیا نسی جوړولای چې دا د شبو فلزونو دي چې ځان څخه اومفورتیک خاصیت شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکارا کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینی کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخې په ځینی حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري، خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د 12 ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې خون کې راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایي. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه به د کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډ په شکل وي او د دوراني جدول تور عناصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بطی وي او ډېر وخت او حرارت او یا هم کتلې ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چې وي چټک وي یعنی تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه سي تیرولی. غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نه چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي. الیفاټیک هایډروکاربونونه دي همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه له ډلې څخه الیفاټیک هایډروکاربونونه مشبو هایډروکاربونونه او غیر مشبو هایډروکاربونونه لري. په مشبو هایډروکاربونونه کې الکالونه دي چې فورمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبو هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فورمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکاینونه چې فورمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اورماتیک هایډروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي. بنزین ته ورته کری یو کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اوروماتونه شامل دي. پاولر کې لومړی مشبو هایډروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربن او هایدروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فورمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبو هایډروکاربونونه او یا پارافین هایډروکاربونونه په نامه سره هم یادیږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې نه راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نومې شودنه یې کوو چې نومې شودنه په لړ کې کچی د الکان په مرکبات د هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادیږي لکه میتایل ګروپ دی او دغه ایتایل ګروپ دی. او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادیږي لکه میتلین کلوراید. همدارنګه د مشبو هایډرو کاربونونو الکلونو عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هیپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه د عمل لري تو هیگزان، ډیکان، پورې او داسې نور استخې عبارت دي. د مشبو هایډرو کاربونونو الکلونو نومې شوتن عمومي قاعده په داسې ډول د جزوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین اف پیور ان اپلایډ کیمستري یعنی د ایپک په طریقه سره داسې نومول کیږي چې لیکن د ځین ډیر مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ په خاني مروج او معمول نمونه هم یا هم په دې نومې شوتن کې جواز لري چې نومې شوتن په معمولي سلسلو کې د قانون مختلف ساختماني ایزومیرونه دغه د نوم څخه د مخه یعنی ان ایزو او نیو مختاري پښون پکشه پکشه شدل سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربن اتومونو یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکې جوړیږي چې دای نورمال پینتانونو او زنجیر لرونکي دی. دای د ایزو پینتانونو او همدارنګه دای د نیو پینتانونو زنجیر لرونکي او قریبا د دینګو مشودانه ده. همدارنګه دای ځینې نور مثالونه دي. د القانون استعمال وايي چې القانون څنګه لاسر القانون د کتلسي هایدروجنیشن څخه غیر مشبو هایدرو کاربونونه یعنی القان الکین چې د فلزي کتلس په موجودیت کې د هایدروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نسکوي او مشبو هایدرو کاربونونه حاصلېږي. څنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسر راوړل کیږي نو له همدې کبله د القانون د استعمال دغه طریقه ډیره مهمه شمیرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میټال دوه اوکتان څنګه د القانون د استعمال څخه لاسر راځي. همدارنګه د الکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاسره د چپلان دي ډول تشریح کی جوړ د گرین د گریکنارټ مرکبات هایډرولیز څخه د گریکنارټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسره راځي. د گریکنارټ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډیره فعال ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایدروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاسته راځي. چې په نوموړي ماده کې د دې لاسره باندې شوتل سوي د چالوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه القانونو لاسته راځي. دا د القان هلوجنیت اجزا د جست او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده. همدارنګه د القانونو هلوجنیت اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه القال هلوجنیت په القان باندې پتنیږي. همدارنګه د القانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې القانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخ په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پیدا کیږي. همدارنګه چې بیا هیپتان د ان هیپتان څخه تر بیا ان هیپتا ډیکان پورې مایع او دغه څخه لور القان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع القان د بنزین بوی لري مګر قاضي او جامد القان بوی نه لري. او ترنګ چې القان یو غیر قطبي یعنی یونیپولر جوړښت لري نو له همدې کبله په غیر قطبي او یا ډیر ضعیف محلولونو لکه ایتر، کلورفار، تترا کلورو میتان او بنزین کې په شتو کې سره د دې حل کېدنې سره تر ازيږي هم حلیږي. لیکن په کوي قطبي محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د القانو د حلېدو وړتیا ډیره کمه لیدل کیږي. القانونه د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د وندر وال ضعیفه قوه شته چې مالیکولونه د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. او څرنګه چې د وندر وال قوه د القان د مالیکولونو د بهرنی سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي نو له همدې کبله کله چې القان په مالیکول کې د میتلین یو ګروپ یې د یو ګروپ اضافه شي د هغه القان د شیدو ټکي هم لوړیږي. همدارنګه د منشب الکان د پشان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنی سطحې د ان الکان په پرتله کم ده چې له همدې سره د مالیکولونو ترمنځ د وندروال قوه ضعیف دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په تیته درجه کې پیښې دوه راځي. دا د القانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې پیښې دوه راځي. همدارنګه د القانونو تعاملات دي چې الکان د ډیرو نور مرکبات په پرتله چې فعالي موازي لري ثابت او د ډیرو معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي. د غیر مجبور قانونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبور کان حتی په ډیرو لوړ تودوخې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجا کوونکو مواد سره تعامل نه کوي. همدارنګه د القانون د هلوجنیشن د رادیکلي تعویضي تعاملاتو په نتیجه کې او د القان د تعامز د سوزولو په واسطه د القانونو مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي. القانون هلوجنیشن څه شي دی؟ القان په تیارې کې او پاتې تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي. لیکن که د القانون هلوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړي او یا د پاروکسایډ سره یو ځای شي نو تعویضي تعاملات یا هم سبستیوشنز ریاکشن اجرا کی چې دا یې په پایله کې الکایل هالوجنیټ یعنی ایکس مسې د کلورین برومین ایچ ان ایچ ایکس حاصلېږي لکه په دې ماده کې چې لیدل کیږي همدارنګه په کپلیت عملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي د الکانونو ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید کلورومیتان میتلین کلوراید ډای کلورومیتان کلوروفارم ترای کلورومیتان او کاربون تیترا کلوراید یعنی تیترا کلورومیتان حاصلېږي لکه په دې مفتای تدې فورمول معادلو څخه عبارت دي همدارنګه د رادیکلي تعویزي تعاملات چې په قانوني کې سره رسیږي چې رادیکلي هغه اتومونه مالیکولونه او آیونونه دي چې تاکل چونونه یې ولري او اټومي اړیکه یعنی بونځي مساویانه ماتوله یعنی هومولایټیک په نتیجه کې د تودوخې د نور رنګ په واسطه جوړوي همدارنګه د قانون یو ځانګړی تعامل رادیکلي تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی د میتان او کلورین د رادیکلي تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی میتان او کلورین مالیکولونه د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر رادیکلونه جوړیږي اجرا کیږي همدارنګه دا تعامل د نورو رادیکلي تعاملونو په شان په دوه مرحلو کې ترسره کیږي لومړی د تعامل یعنی پیل تعامل پیل دی همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی چې پروپګیشن لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او د میتان رادیکل جوړیږي په دوه مرحله کې د میتان رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي دا غا تعامل څخه میتایل کلوراید او نوی کلورین اټوم رادیکل وایست راځي لکه په ماده کې چې لیدل کیږي دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی دا چین ټرمینیشن څه ډول دی د رادیکل تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمې اجرا کوي رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په امرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي په هم د دوه الکل رادیکلونو ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوه الکل رادیکلونو څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلېږي لکه په دې ماده کې چې لیدل کیږي همدارنګه د الکلونو تعامل یو اکسیدیشن په مرسته همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیر مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي کاربون ډای اکساید او بطرې حاصلي چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادېږي په دې تعامل عملیه مکمل نه وي نو په دې حالت کې میتان کنټرول شوی تعامل څخه اسیتلین هایدروجن او کاربون مونوکساید حاصلېږي او دا تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادېږي خود به خودي یا خپل سری تعامل یا اوټو اکسیدیشن عضوي مرکبات نه یوازې سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کوي چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتلس نه استعمال سریا اوټو اکسیډیشن په نامه سره یادېږي همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډېر لږ اندازه تعامل کوي چې حتی دغه اندازه کول د امکان څخه لیرې وي لیکن منشاو الکان په ځانګړي توګه چې درېمي کاربون یعنی ترتري کاربون ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډېر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروفار اکسایډ جوړیږي چې په صنعت کې دغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي چې ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی شوتل سیوی دي
هله د چیننني درسي ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي د کونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي د ولسم ټولګي د کونکو به د مخلوطونو ځانګړتیاوي ولولي او د دولسم ټولګي د کونکو به ووري چې الکینونه څه ته وایي
ل ازادي راډیو څخه د درسي ساعت درواني اونې د خبرونی محلويش ته غوښونی سي د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسی ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خبرونی ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio